The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Auridun Ko Da The Voice of America Diva Radio De نن د زیارت پرس کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې، په افغانستان کې شوی دی 15 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوی دی. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته د محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
تمه ده چې د امریکای صدر براک اوباما به نن د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستلو پلان شوی عمل د ځنډولو اعلان کوي. دا خبره میډیا ته د صدر اوباما د ادارې والا چارواکي کړي.
په مذهبي ازادۍ باندې د امریکای د خارجه چارو کلیز ریپورت وایي پاکستان په ډیرو مذهبي ډلو بندیز لګوي، خو وایي دغه ډلې بیا په نورو نومونو فعالیتونه کوي.
تو جو رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ نام بدل کے جو بینڈ ہوئی ہیں نام بدل کے اور نئے نام کے تحت آپریٹ کرتی ہیں، یہ بات درست ہے.
او درست صدر پوتین وای شام کې د امریکای رول مثبت نه دی. نو موري دا خبره دا غي ورستو کړي چې امریکای د روس سره د اعلی کچه د خبرو اترو نه انکار وکړو.
ګران اوردونکو، په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان، د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د امریکای صدر براک اوباما به امکان دی نن د راتلونکي کال لپاره د افغانستان نه د خپلو پوځونو د رئیستلو عمل کې د قلاري اعلان وکړي. د امریکای یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي صدر اوباما به افغانستان کې د کال 2014 کې د امریکایي عسکرو شمیره 9800 ساتي، چې وړاندې او کال 2018 پورې به صرف 15500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. صدر اوباما ژمنه کړې ده کال 2018 وروستو به صرف 1000 امریکایي عسکر د امریکا سفارتخانه د حفاظت او افغان عسکرو د تربیت لپاره پریدي. ولی افغانستان کې د کندوز د جګړې وروستو صدر اوباما د پوځي کمانډرانو سره د سلا مشورې وروستو د خپلې دغه فیصلې د بدلولو اعلان وکړي.
د افغانستان طالبان وایي د افغان جنگ ختمون لپاره دوی د ټولو اړخونو سره د مانی ډکو خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي، کچري د دوی جایز غوښتنې ومنل شي. د طالبانو میډیا څنګه نن خبره کړې بیانیه کې ویلي په افغانستان باندې د امریکای په مشرۍ کې قبضه په هر شکل کې ختمول پکار دي، د غلطه یو اسلامي حکومت پر ځای کول پکار دي، او دا چې د افغانستان درنه چارو کې څه قسم بهرنۍ لاسوهنه پکار نه ده. یا ګډلې د امریکای او نېټو لخوا افغانستان کې د کال 2018 نابر اخوا خپل اوسنی پوځي مشن غزبلو په پلان هم نیوکه کړې دي. د طالبانو ډلې دا بازی هکړې نه ده چې آیا دوی به د افغان حکومت سره ځنډېدلې د سولې عمل بیا پر ځای کوي او کنه. دغه عمل تیر جولای میاشت کې هغه وخت ودرېدو کله چې د طالبانو مشر مولا عمر په اړه خبرونه خپاره شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی. او د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان حکومت هغه تورونه رد کړی دي چې ګینی دوی د افغانستان په دننه چارو کې لاسوهنه کوي. په ونیس خبری کانفرنس کې د پاکستان خارجه دفتر ویان ویلی دي پاکستان اوس هم د افغانستان د سولې او د جوړجاړي په عمل کې مثبت رول ادا کولو لپاره تیار دی. د خارجه دفتر ویان یو ځل بیا په پاکستان کې د دولت اسلامي تندربا ډلې د موجودګۍ رپورټونه رد کړي دي او ویلي دغه ډلې ته به کله هم اجازه ورنه کړي چې په پاکستان کې فعالیتونه وکړي. نور حال په دې حقله باندې د اسلام آباد نادری ریډیو خبریاله رابعه پیر راکبي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف په رواني میاشتې په 16 نیټه پیل کېدونکې د امریکا په 4 ورځني سفر کې د امریکایي صدر باراک اوباما د امریکا د بهرنیو چارو د چارواکو، سرمایه کارانو او هلته اوسېدونکو پاکستانیانو سره ویني. د افغانستان د روغې جوړې په اړه د یو پوښتنې په جواب کې ویاند ویل چې کچري افغان حکومت غواړي نو اوس هم د وړاندې په شان په دغه خبرو کې مرسته تیار دی، ولې چې په افغانستان کې د امن یوازنۍ لار خبرې دي. خدای د افغان چارواکو په افغانستان کې د پاکستان مداخلت او په کندوز کې د طالبانو په برید کې د پاکستان مرستې تورونه یو ځل بیا رد کړو. دوی دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د یوې ډلې لاړخه په زبردستۍ سره قبضه په غندي.
افغان ټریټري بای فورس by any group is condemned.
قاضی خلیل الله څخه چې کله د نړیوالې ورورلوی سره د داعش په ضد په عملیاتو کې د ګډون د پاکستاني دریځ په اړه وپوښتل سو، نو دوی د په دې اړه د څه جواب ورکولو پر ځای وویل چې پاکستان ته ترهګري په هر صورت خندنه کوي. دوی په دې موقع په پاکستان کې د داعش موجودګي یو ځل بیا رد کړه، خو تېره ورځ د سند پولیس مشر ویلي وو چې 19 تنان یې د داعش سره د اړیکو په تور کې نیولي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد سره نږدې پروت خار پینډی کې پولیسو د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په خبر په یو کور چاپه وهلی چې په نتیجه کې وسلوالو سره مقابله شوې او دوه زنانو په ګډون پکې 15 مشکوک وسلوال او یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیس وایي دغه عملیات د پنجاب صوبې د وژل شوي پخوانی داخله وزیر شجاع خانزاده په کیس کې د نیولي یو تن د معلوماتو په اساس کړی دی. دغه پیښې نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال الیاس خان راکوي.
پولیسو ترمخه دوی دا کاروایی د پنجاب پخوانی داخله وزیر شجاع خانزاده د وژنې په سلسله کې گرفتار کړی شوی یو ملزم په کوټه کې دوه کړی دا. دوی وایي چې تر دې دمه د مړ شوی او نیول شوی مبینه ترهګرو شناخت نه دی شوی. د دې نه وړاندې د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې لاهور سره نږدې شیراکوټ سیمه کې هم په یوه کاروایی کې د دوی په وینا د شجاع خانزاده په وژنه کې ککړ څلور شکمن خلک وژلي وو. د مطبوعاتي راپورونو ترمخه پنجاب صوبه د تونرو ډلو د ټولو نالوی مرکز ګڼل کیږي، خو په وفاقي او پنجاب حکومتونو دا تورونه لګي چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کامی تګلارې یا نیپ د لاندې دلته هغه رنګ کاروایني نه کوي څنګه چې نورو صوبو کې روانې دي، ولې چې دوی په خپل دې ډلو سره ډېر نږدې اړیکې لري. په دې هړه د ډان ټلویزیون سینیئر کرائم رپورټر شکیل قرار صدا سے وایي.
دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی طرح پروٹیکٹ کرتی ہے پنجاب گورنمنٹ کو. پنجاب گورنمنٹ پر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ کمرشل پلان کے حوالے سے یا جو بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف ایکشن کے حوالے سے ہے، تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ صرف مخصوص ایریا میں مخصوص جگہوں پر کاروائی کی جاتی ہے. اب جس طرح قومی ایکشن پلان کے تحت جو کاروائی ہونی چاہیے تھی وہ تو نہیں ہو رہی.
دا یو حقیقت تے چې وفاقی حکومت د پنجاب حکومت پورا پورا ملاتړ کوي او په پنجاب حکومت چې د نیپ او کلدم ډلو په حوالے سره کومې نیوکې کیږي هغه بالکل صحیح دي. شکیل قرار وایي چې پنجاب حکومت د شجاع خانزاده د وژنې مقدمه کې د دواړه خیزې پالیسۍ نه کار اخلي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکای خارجه وزارت وای مذهبي ازادۍ ته تر ټولو غټ چیلنج د هغه خلکو زیات شوي تر ګرګامونه دي څوک چې د تشدد لپاره په دروغو مذهبي جواز پیدا کوي. د امریکای خارجه وزارت کلیز رپورت وړاندې کولو په وخت د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکای سفیر ډیوډ سپرسټاین ویلي د غیر ریاستي عناصرو لخوا اکثر د مذهب په نوم شروع کړی تشدد یو نوی عمل دی چې په تیرو 13 میاشتو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. خارجه وزارت ویلي دولتي اسلامي تندربه ډلې په عراق او شام کې په غټه کچه د مذهبي ازادۍ خلاف ورزي کړې دي. خارجه وزارت په خپل رپورت کې ویلي پاکستان کې یو شمېر مذهبي ډلې فعال دي چا چې د خپلو نومونو بدلولو سره ځان د قانون نه بچ کړی.
د پاکستان بیلابیلو جیلونو کې بیګا د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر غلام حیدر وای د قاتل زمان په ګډون شپږ کسان د قتل جرم کې پنځش کړی شوی دي او هم دې اونۍ کې د پنجاب مختلفو جیلونو کې نور اته مجرمان هم تیزند کړی شوی دي. د پاکستان مسلم لیگ مشر غلام حیدر وای کال 1993 کې میاچونو سیمه کې د یوې انتخابي جلسې په مهال په ډزو سره وژل شوی. د بشری حقوقو د سیمایزو او نړیوالو ډلو ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې له لوري پاکستان کې د مرګ په سزا په عمل درآمد د اندېښنې څرګندولو باوجود دغه هیواد کې د قیدیانو د پانسی کولو عمل روان دی او روانه اونۍ کې لږ تر لږه 14 مجرمان پانسی کړای شوي دي.
د واشنگتن لخوا شام کې د پوځي عملیاتو د مرستو په سر د ماسکو سره د علاقه چې دوه اړخیزه خبرو اترو نه انکار وروسته د روس صدر ولادیمیر پوتین د شام جګړې په سر د امریکې په دریځ سختې نیوکې کړي او د غیر تعمیري بللې دي. د پوتین دا وینا په داسې حال لغلی چې روس او امریکې د شام د پاسه هوایي عملیاتو لپاره د ضابطو په سر د درېمې مرحلې د وړې کچې خبرې سرته رسولې دي چېرته چې دواړه ملکونه ځان ځان له هوایي عملیات کوي. واشنگتن وایي دغه خبرې اترې د حفاظتي ګامونو د عملي کولو په سر وي.
د جرمنی چانسلر انګلا مارکل ویلی دی یورپ لپاره کار ده چې د پناګزینو په کښاله کې د ترکی سره مرسته وکړي. په داسې حال چې غربي یورپ کې د دویم جنگ عظیم وروسته د سیاسي پناه غوښتونکو تر ټولو سنگینې کشالې سره مخ شوی دی. میرمن مارکل د جرمنی د پارلمان لاندینۍ برخې ته ویلي، غربي یورپ ته تلونکي اکثره پناهګزین د ترکیې نه تیریږي او په کار ده چې یورپ او ترکیې ګډه همکاري وکړي چې په هغه سیمو کې حالات برابر شي د کم ځای نه چې کډوال په کډو کولو مجبوره کیږي. میرمن مارکل بنن د یورپی یونین د مشرانو سره د پناهګزینو په کشاله په برسلز کې مهمه غونډه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو اوریدل، اوس وخت شوه دی د لوبو د خبرونو. زمونږ همکار شبزاده سټوډیو ته رسیدل دی. شبزاده په خیر علی.
ډیر مننه اکرام، ډیر مهرباني. کډر مون اوردم کو د لوبو خبرونو کې اولنی خبر د پاکستان او انګلند ترمنځ د اولنی ټیسټ میچ د دریم ورځې د لوبي حال تاسو وړاندې کو. تاسو معلومه ده چې تیر ورځ کډر مون اوردم کو پاکستان خپل اولنی انس په 1503 رنزونو باندې ډیکلیر کړ او دغه په جواب کې انګلند تیر ورځ خپل بیټینګ شروع کړې. څنګه چې تاسو ته تیر ورځ په خبرونو کې ویل شي چې انګلند ډیر سلو سٹارٹ اغسته دی او همغه شان د انګلند بیټنګ روان دی. تر دې دمه انګلند قدرمن اردن کو 200 او یو اتیا رنزونه کړی دي او اوس د انګلند دویم کلاړي هم اوټ شو. دوه لوبغاړي اوټ شوی دي د انګلند لخوا، الستر کوک او د هغې چې کوم دویم اوپنر دی قدرمن اردن کو ایم ایم علي، هغه اوپننګ شروع کړی او نن دغه دواړو ترمنځ چې کوم پارټنرشپ دی هغه د 114 رنزونو پورې تللی او دغې وروسته محمد ایم ایم علي چې کوم دی هغه په 15 رنزونو باندې اوټ شوی او الستر کوک لا اوس هم ګران اردن کو په کریز باندې ولاړ دی. 118 رنزونه یې کړي دي. سنچری هم والی د هغه سره ان بیل چې کوم دی هغه بیټنګ ته راوتی او 118 رنزونه یې وکړو. یو سو شېبې وړاندې هغه هم اوټ شو. نو د انګلینډ سکور دا وخت 211 رنزونه دي. دوه کلاړیان اوټ شوي دي. د 15 ورونو لوبه لا پاتې ده. نن د دریم ورځې لوبه ده او د دې نه وروسته دوه ورځې د انګلینډ خپل اولنی اننګز ختم کړی هم نه دی او پاکستان ته د هغې د اولنی اننګز لپاره نورې 8 وکټې پکار دي او انګلینډ ته د پاکستان سکور پوره کولو لپاره 212 نور رنزونه پکار دي. قدرمن اردوونکو، تاسو ته به درېدل کو چې د انګلینډ لخوا چې کوم کسان اوټ شوي دي، موین علي هغه چې کوم د عمران خان اوټ کړی دی، سرفراز یې کیچ اخیستی او چې کوم دویم وکټ دی قدرمن اردوونکو، نو آین بیل هغه محمد حفیظ کیچ کړی دی او وهاب ریاض بورډ کړی دی. دویم میچ تاسو ته تفصیل درکوم. د سریلنکا او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ میچونو چې کوم سیریز دی، ویسټ انډیز دا وخت دی سریلنکا په دوره دی. نن د دویم ورځې لوبه ختمه شوې ده. سریلنکا 1403 رنزونه کړي او د هغې په جواب کې ویسټ انډیز خپل بیټنګ شروع کړی دی او د دوو لوبغاړو په اوټ کې 2.6 رنزونه کړي دي او د سریلنکا د اولین اننګز پوره کولو لپاره اوته 1403 نور رنزونه پکار دي او 8 نورې وکټې پاتې دي. د سریلنکا نه خوانه تاسو ته به در یاد کړو چې دوه کسانو چې کوم د سنچانې کړی وي او ډېر لوی هدف یې ویسټ انډیز ته ایښودی. دا تر دې دمه د لوبو تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د امریکای صدر براک اوباما به نن امکان دی چې د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستلو پلان شوی چې کوم عمل وو د هغې د ځنډولو اعلان وکړي. دا خبره میډیا ته د صدر اوباما د ادارې یو اعلی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط باندې کړې. د زموږ همکار رحمان بنری صاحب سټوډیو ته راغلی. دونه به معلومات کوو چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه څومره پاتې دي او د نوي اعلان سره به په دغه شمیره کې کوم فرق راشي. بنر صاحب په خیر.
ډیره مهرباني بختور شاه صاحب، بالکل تاسو سم وویل. 9300 ځواکونه دي. اوباما تیر کال اعلان کړو چې دا به د کال 2014 تر اخره پورې وزي او صرف زر به پاتې کیږي. خو نن لکه څنګه تاسو وویل، تمه ده چې صدر بارک اوباما یو ور بیا اعلان وکړي او هغه ځواکونه چې 9300 وو هغه هم هغه شان پاتې شي او د اوباما تر څو پورې مدره د صدارت د خدمتو تر هغه پورې به. او دوی په مختلفو ځایونو کې مخکې اعلان شوی چې یو بل کده کابل په بیسی چې کم ده یا سفارتخانه چې د افغانستان کم ده د امریکای پای کې وي. خو اوس دا ځواکونه کچري نن صدر بارک اوباما اعلان کوي، نو تمه ده چې دا به په کابل کې په باګرام ایر بیس چې کم ده د لوی مرکز دی په هغه کې او دین علاوه د کندهار نه بهر چې کم دی په شرق کې کم بیس ته پای کې دریو بیسونو کې به دا پاتې کیږي او دا شمیره به هم دومره وي.
بل دا بنر صاحب چې د دې خبرې ضرورت ولې راغی چې د امریکا صدر براک اوباما دغه فیصله وکړه چې کوم هر څه کوړان دی صدر اوباما دا فیصله کوله چې افغانستان نه خپل فوزونه روباسي په امریکا کې د ریپابلیکن ګوند لخوا په دې باندې نیوکه کې دی دغه شان د کې فوزي کمانډرانو هم ځنې دا خبره کوله چې په افغانستان کې چې کومې لاسته راوړنې شوې دي په هغه کې به هغه بیا بیا لی امریکا کچاري د وړاندې نه د خپل عسکرو دریستو کم پلان او هغه یې اعلان کو خو دا غي به وجود د امریکا صدر براک اوباما دا اعلان کړي او وس ولې دا د دې خبرې ضرورت ولې راغی چې امریکا صدر براک اوباما خپل فیصله بدلی
یو شمیر وجیدن راغلی دی په مطبوعاتو کې او ډیر په دغه تپوس باندې یو شمیر پښتنو ته یو شمیر ځوابونه څلنکارانه ویلي دي لکه مثال په توګه باندې طالبانو په وروستیو کې کندوز باندې حمله وکړه دوه هفتو پورې دغه د حمله چې وا په شان وطن بدل شوی دې علاوه اچین ولسوالۍ کې هغه حمله وکړه په غزنی کې حمله وکړه په کابل کې یو شمیر پر لپسې حمله وشوې لکه مثال په توګه نن د امریکې لوی اخبار نیویارک ټایمز لیکي چې د 2001 راهسې لومنه ځل دی چې په افغانستان کې طالبان په ډیرو ځایونو کې راښکاره شول مضبوط شول او خپل زور یې وښودلو امریکې نیویارک ټایمز اخبار دا خبر لیکي یو وجه خدا ده چې صدر بارک اوباما تم کیږي چې ذکر به کوي چې طالبان یو وار بیا راپورته شوی دی او طاقت سیوا شوی دی دوی موجود ده چې د افغانستان په گاوند کې گاونډي هیواد پاکستان چې کوم حقانی شبکه ده هغه وسه پوری په افغانستان کې خپل اړیکې لري او هغه په پاکستان کې محفوظه جال لري باوجود چې د پاکستان حکومت دغه خلاف د ضرب عزم عملیات شروع کړی دي او پاکستان حکومت بیا بیا دا وایي چې هل تکي هغه دغه خو بد طالبانو فرق ختم کړی دی درېمه غټه وجه دا ده چې د صدر اشرف غنی په واک کې دراتلو وروسته هغه هم صدر براک اوباما ته ویلي و چې ځواکونه دي په افغانستان کې تر ډېرې مودې پورې اوساتل شي او هغه ضرورت محسوسوي څلورمه غټه وجه دا ده چې د وایس اف امریکا ډیوریډیو په یو شمېر پروګرامونو کې د افغانستان حکومتي چارواکو غیر حکومتي سیلنکارانو مبصرینو یا سیلنکارانو بیا بیا دا ولیدل چې او افغانستان موجوده ځواکونه اوس هم دومره توان نه لري چې هغه په خپل سر باندې د افغانستان د دښمن جواب وای او هغه من کړی شي ځکه نو د تربیه د پروګرام سره سره په افغانستان کې حقانی شبکه القاعده او طالبانو مخنیوي لپاره امریکا فکر کوي چې د امریکایي ځواکونو حل ته جنگیدونکو ځواکونو موجود کې چې دا هغه پکار ده
ډیره مننه بونیر صاحب
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبانې اوري تاسو د رحمان بنیر صاحب نه خبری اترې واوریدلې تمه د امریکای صدر براک اوباما بعد افغانستان لپاره نبی تګلاره په داسې حال اعلان بي چې دغه هیواد کې نور ځواکونه د کال 2014 وروستو پاتې کی افغانستان تور لګوي چې په پاکستان کې د تونلارو محفوظ ځایونه دي چې د دې په هیواد کې د بې ثباتۍ یو باعث او وجره پاکستان دغه تورونو نه انکار کوي زمنګ سره دا وخت د پیښور نه د ریبر ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب نه خپنې غپلاین راغله دي اسماعیل صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی وایو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر مننه اسماعیل صاحب تاسو سوینه د صدر براک اوباما انتظامیه لخوا افغانستان لپاره د نوو ځواکونو تګلاره به په طالبانو او هغه یاغي ډلو چې په پاکستان کې د هغې په حق لباندې افغانستان تورونه لګوي چې پټ ځایونه لري په هغې باندې څومره اثر او اغیز وغورځوي
دا چې دغه طالبانو خدا دغه چې امریکایان روان دي او د اوباما صاحب چې کومه پالیسی په شروع کې دی اعلان کړی و د افغانستان د خپل ځواکونو د وکو نو هغه زمانی نه دات یو تنقید په اوباما باندې کېدو چې دی د وخت مخ کې خپل پلانونه را څرګند کړل او دغه دغه جنبه افغانستان کې حالات د خکې دو په ځای نور خرابېږي غټ تنقید په دوه باندې شو چې دولت د وخت مخ کې خپل پلان ښکارا کو. نو دا ډیر مودې نه دا خبرې روانې وي چې کېدی شي امریکایان خپل دغه کې بدلون راولي. اخري یو دغه چې وغه دا و چې کېدی شي دی په اخر کې تقریبا 1000 فوجونو ساتي د سفارتخانې د دفاع لپاره. خو اوس چې کم دی امکان لري چې نن کېدی شي اعلانو کې د خپل نوې پالیسی مخې تروړي. نو زما خیال دی طالبانو لپاره به هم دا یو دغه وی چې غی خپل رومبه مطالبه هم دغه و چې د امریکایانو د دې نه اوزي. نو الله به دې خبر اتور تکې نه دویمه خبره دغه ده چې طالبانو دا دغه یو قسم لا دیتم دغه چې امریکایان اسیم پتلو دي خپې سپکولو والی د افغانستان نه دې ته یو موقع پلاس ورشي چې څنګه څنګه دې خپل ځواکونه باسي نو دې خپل فوجي پرشر یا فشار چې کم دی په افغانستان په حکومت او دغه په ځواکونو سه وکول شي. نو یو قسم لا لکه ملټریلی کو تا ګور نو یو قسم لا یو دغه خوده چې په افغانستان کې امریکایي فوجان پاتې شي او د سره سره به د ناتو چې کم ځواکونه دي نغینه بم غوښتنه کیږي چې غیر مخبل سنا سره ځواکونه دلته ساتي. نو مشکل خو به سی واقعي خدغه د چي سیاسي توګه باندې به هم مزدا کتلی چې آیا د دغه نوې بدل شوې پالیسي سره طالبان کینی مذاکرات ته سره د دې چې د مخم ځواکونه د امریکایانو دلته کیو بیا هم مذاکرات ته تناستو. ته دا ما خیال ده چې اوس بیا یو ځل د دې د اعلان کې نو امریکایان هم مستغ غواړي چې په اشرف غنی باندې د حکومت باندې زور واچي چې زر تر زر بیا واپس طالبانو سره خبرو تر ته کینی او پاکستان باندې هم زور واچي چې طالبان دې ته چمتو کړي چې مذاکرات شروع شي.
او اسماعیل صاحب تاسو ویني چې کما تګلارا اوس مخې تر غلې ده چې نن به اعلانېږي د طالبانو لخوا آیا کوم ریاکشن یا رد عمل چې د خبرو اترو څنګه چې تاسو په ورسته کې خبرو وکړه چې هغه د خبرو اترو په حق لباندې به اوسپته لګیږي څومره پورې بیا امکان ښکاري کچري امریکایي پوځیان دغل تپات کیږي پاکستان والی چې خبرې اترې د هم پردیشي د طالبانو لخوا تاسو سره رد عمل ویني؟
ما تخکاری چې طالبان رد عمل خو ښکاره معلومه ده. هغوی خو به دغه رد کوي او دا همدغه خپل چې کوم د دې زور دغه دی کوم دې په دغه کې کومه مبارزه ده یا خپل دغه دی هغه به دې جاري ساتي او وایي به هم دغه خبرې به هم کوي. خو دا ده چې تر د امریکایانو دا اړخه چې کوم دا اعلان کیږي دې نه معلومیږي دا چې هغوی غواړي چې په دې منطقې کې خپل انګیجمنټ وساتي خپل موجودګي وساتي سره د ناټو. نو دی یو بیان ورکول غواړي چې دی د افغانستان حکومت پر خودو ته ابندن کول او ته یوازې پر خودو ته بالکل قطعا تیار ندي. نو لغو دی زمو خیال چې حالات په سختي کې چې کوم د اوس تاسو د کندوز د جګړې نه پسوم چې کوم قتل د امریکایانو چې کوم انګیجمنت سو شکار سو شو خو اوس دغه د چې امریکایانو خود غ اعلان وکړو او امریکا به سره سره د دې غواړي چې اشرف غنی ته بوي چې دی هم کینی خبرو تر دا او پاکستان باندې به هم زور وروړي چې دی طالبان دې طبيعت تیار کړي چې ځل بیا خبرې ترې را شروع شي او د دې مسلې سهال روزي.
ډیر مننه اسماعیل صاحب زموږ سره خبرو کول.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د په مذهبي ازادۍ باندې د امریکې د خارجه چارو کلیز ریپورت وایي چې پاکستان په ډیرو مذهبي ډلو باندې بندیز لګولې دي خو ډېرې ډلې اکثر خپل نمونه بدل کی هغه اوس هم فعال دي او د خپل نمونه بدلولو سره ځان د قانون نه هم بچ کړي دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه دلته نږدې 95 تنظیمونه داسې دي چې ورباندې بندیز لګول شوی دی. ځینې تنظیمونو باندې امریکا، هند، برتانیا او ملګرو ملتونو هم د بندیز غوښتنه کړې وه. په کومو تنظیمونو بندیز لګول شوی دی هغه نه یوازې پاکستان کې تندروي خوروي بلکې نور هیوادونو کې هم کاروایو کې د تنظیمونو نامې اخیستل کیږي، خصوصي توګه جماعت الدعوة، جیش محمد او لشکر طیبه. د یاد شوي تنظیمونو باندې هند تور لګوي، هلته د ترهګر کاروایو کې ککړ پاتې شوي دي. او کال 2003 ممبئی ترهګر بریدونو کې تورن جماعت الدعوة مشر حافظ سید هند ته حواله کولو غوښتنه هم روانه ده. جماعت الدعوة باندې کال 2003 کې امریکا هم بندیز لګولی وو، خو پاکستان کې حکومتي تنان تر اوسه په دې څه تفصیل نه ورکوي چې آیا جماعت الدعوة او حقانی شبکې باندې پاکستان بندیز لګولی دی او کنه. البته حکومت دې کال دا ویلي وو چې دا دوه نامې دوی د کلدم تنظیمونو فهرست کې شامل کړي دي. جنوبی پنجاب چرته زیاتره د کلدم تنظیمونو مرکزونه دي. جنگ خار نه د پارلیمان پخوانی زنانه غړي عابده حسین هم د امریکا د رپورټ تایید کوي.
جو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ نام بدل کے جو بین ہوئی ہیں نام بدل کے اور نئے نام کے تحت آپریٹ کرتی ہیں، یہ بات درست ہے. جیسے کہ سپاہ صحابہ نے اپنا نام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کر کے اور وہ اپنی سرگرمیوں میں قائم دائم ہیں.
دوی وای دا خبره ټیک ده، دلته په کومه تنظیمونو بندیز لګي هغه نوې نامو سره کار پیل کړي. څنګه چې سپاه صحابه باندې بندیز ولګېدو نو دوی اهل سنت والجماعت په نوم خپل کاروای جاری وساتلې. خو عابد حسین دا هم مني قبایلی سیمو کې پوځي عملیاتو له وجې دا تنظیمونه هم لږ غلي شوي دي، او وجه یې دا ده چې دې تنظیمونو په قبایلی سیمو کې فعال ترهګر ډلو سره نږدې اړیکې دي. سیلنکار حسن عسکری دی رپورٹ په حق لوي چې هر کله امریکای خارجه محکمې لخوا د مذهبي ازادي په حق رپورٹ جاری کیږي نو په پاکستان هم دا ستنکید کیږي، ځکه چې پاکستان کې د ترهګر تنظیمونو وجود شته او د امریکای غوښتنې او بیان ټیک دی، خو د پاکستان حکومت خپلې سمسلې هم دي.
تو آئیډیل ماډل تو وہی ہے جو کہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سب کو ختم کرنا چاہیے اور بالکل حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کی اپنی پریکٹیکل ضروریات ہوتی ہیں، کچھ اس کے اپنے مسائل ہیں، کچھ پاکستانی معاشرے کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے جو پاکستان کی فوج ہے یا حکومت ہے
دوی وی دا پاکستان حکومت خپل سے عملی ضرورتونه او سمسلی دی، او دیل وجه ترهگره پر ضد پالیسی دی زی مسلو تر مخه جوڑی گی او دا امریکی پا غوختنه نشی جوڑی دی، زکا چی دا امریکی دا ریپورٹ یو مثالی صورتحال غواری او پاکستان کی حقیقت سبل دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان. وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا یو ساتا خبری خپرونا د واشنگتن ڈی سی د سٹوڈیوز نا نیخ پنیغا خبری گی. قدر من اوریدن کو پا قبائلی علاقو کی چے دا بدلون دا پارا کمی حال زلی روانی دی، پارلیمانی غلو چے پا قامی سملائی کی کم بیل باندے کڑے دے دا غی پا عڑا باندے ریپورٹ بتاوستا اولاندے کو یوش میر ریپورٹونا د خپرونې پراتون کې برخه کې هم دي. تاسو ته وایو چې په ټیکنیکل سایډ باندې زمونږ سره مرسته کوي انجینیر دا نشوان او پروډوسر دی کلیم افضل. سو شیبو کې واری بیا راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. ډیو ریډیو ته وګورئ. We'll be right back.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
تمه ده چې د امریکای صدر براک اوباما به نن د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د ویستلو پلان شوی عمل د ځنډولو اعلان وکړي. دا خبره میډیا ته د صدر اوباما د ادارې یو اعلی چارواکي کړي.
په مذهبي ازادۍ باندې د امریکې د خارجه چارو کلیز رپورټ وایي پاکستان په ډیرو مذهبي ډلو باندې بندیز لګوي، خو وایي دغه ډلې بیا په نورو نومونو فعالیتونه کوي. د پاکستان پخوانی سیاست مدار سیدا عابده حسین وایي
تو جو رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ نام بدل کے جو بین ہوئی ہیں نام بدل کے اور نئے نام کے تحت آپریٹ کرتی ہیں، یہ بات درست ہے.
اور روس صدر پوٹین وای شام کې د امریکای رول مثبت نه دی. نو موري دا خبره د هغه روسو کړی چې امریکای د روس سره د علاقه چې د خبرو اترو نه انکار وکړو.
او ځکه چې د خبرونو تفصیل تا
د امریکای صدر براک اوباما به امکان دی نن د راتلونکي کال د پاره د افغانستان نه د خپلو پوزونو رئیسلو عمل کې د قلاری اعلان وکړي. د امریکای یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي صدر اوباما په افغانستان کې کال 2018 کې د امریکایي عسکرو شمیره 9800 وساتي او کال 2019 پورې به صرف 15500 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې کیږي. صدر اوباما وړاندې ژمنه کړې وه کال 2018 وروسته به صرف 1000 امریکایي عسکر د امریکایي سفارتخانې د حفاظت او افغان عسکرو د تربیت لپاره پاتې کیږي. ولی افغانستان کې د کندوز د جګړې وروسته صدر اوباما د پوځي کمانډرانو سره د سلا مشورې وروسته د خپلې فیصلې بدلولو خیال کوي.
د افغانستان طالبان وایي د افغان جنگ ختمون لپاره دوی د ټولو اړخونو سره د مانی ډکو خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي. کچري د دوی جایز غوښتنې ومنلې شي. د طالبانو میډیا څنګه نن خبره کړې بیانیه کې ویلي دي چې په افغانستان باندې د امریکې په مشرق کې قبضه په هر شکل کې ختمول پکار دي. د یاغي ډلې د امریکای او نیټو لخوا افغانستان کې د کال 2018 نمبر اخوا خپل اوسنی پوځي مشن غزبلو په پلان هم نیوکی کړی.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد سره نږدې پروت پینډی ښار کې پولیسو د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په خبر په یو کور چاپه وهلې چې په نتیجه کې وسلوالو سره مقابله شوي او د دوو زنانو په ګډون پکې 15 مشکوک وسلوال او یو پولیس افسر وژل شوي دي. پولیس وایي دغه عملیات د پنجاب صوبې د وژل شوي پخوانی داخله وزیر شجاع خانزاده په کیس کې د نیولي یو مجرم د معلوماتو په اساس کړی دي. شجاع خانزاده باندې د اگست په میاشت کې ځانمرګي حمله شوې وه چې پکې د 1900 کسانو ترڅنګ هغه وژل شو. کله چې هغه د اټک په شادي خان سیمه کې په خپل دیره کې خلکو سره ناستو راپور نوای د پینډۍ په چکری روډ باندې دغه عملیات نن سهار ترسره شوي.
د امریکای خارجه وزارت وایي مذهبي ازادۍ ته تر ټولو غټ چیلنج د هغه خلکو زیات شوي ترهګرګامونه دي څوک چې د تشدد لپاره په دروغو مذهبي جواز پیدا کوي. د امریکای خارجه وزارت کلیز رپورټ وړاندې کولو په وخت د نړیوالي مذهبي ازادۍ لپاره د امریکای سفیر ډیوډ سپرسټاین ویلي د غیر ریاستي عناصر لخوا اکثر د مذهب په نوم شروع کړی تشدد یو نوی عمل دی چې په تیرو 1300 میاشتو کې پکې زیاتوالی راغلی.
پاکستان بیلابیلو جیلونو کې د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی غلام حیدر وای د قاتل زمان په ګډون شپږ کسان د قتل جرمونو کې پانس کړی شوي دي او هم دی اونۍ کې د پنجاب مختلفو جیلونو کې نور اته مجرمان هم تیزندې کړی شوي.
د واشنگتن لخوا شام کې د پوځي عملیاتو د مرستو په سر د ماسکو سره د اعلی کچې دوه اړخیزه خبرو اترو نه انکار وروستو د روس صدر ولادیمیر پوتین د شام جګړې په سر د امریکې په دری سخت نیوکې کړي او دای غیر تعمیري بللې دي. د پوتین دا بنا په داسې حال راغلی چې روس او امریکې د شام د پاسه هوایي عملیاتو لپاره د ضابطو په سر د درېمې مرحلې د وړې کچې خبرې اترې سرته رسولي چرته چې دواړه ملکونه ځان ځان لا هوایي عملیات کوي.
د جرمنی چانسلر انګلا مارکل ویلی دی یورپ لپاره دا چې د پناګزینو په کښاله کې د ترکی سره مرسته وکړي. په داسې حال چې غربي یورپ د دویم جنگ عظیم وروسته د سیاسي پناوښتونکو تر ټولو سنگینې کښاله سره مخامخ دي. میرمن مارکل د جرمنی د پارلمان لاندینی برخه ته ویلي غربي یورپ ته تلونکي اکثره پناګزین د ترکی نه تیریږي او په کار د یورپ او ترکی ګډه همکاري سیوا کړي.
د امریکی خارجه وزارت وی جان کیری د فلسطینیانو لخوا په یهودیانو د چاکوانو حمله او د اسرائیل په عملیاتو کې په یو اړه هم تور نه لګوي او دا چې په دغه سیمه کې تشدد او دربل غواړي. د خارجه وزارت ویان جان کربی ویلي کیری به د دغه سیمه سفر کوي چې د غلطه د امن بیا پر ځای کولو لپاره لارې ولټوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډی ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، د واشنگتن لخوا شام کې د پوځي عملیاتو د مرستو په سر د ماسکو سره د علاقه چې دوه اړخیزه خبرو اترو نه انکار وروستو د روس صدر ولادیمیر پوتین د شام جګړې په سر د امریکې په دری سختې نیوکې کړي او دای غیر تعمیري بلل دي. نور حال په دې حق لباندې تاسو د منګه همکارا ماوش چلیل باندې کوي.
د روس صدر دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې شام باندې هوایي حملو لپاره ضبط اخلاق ټاکلو په حق لا یو ورځ وړاندې روس او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو سرته رسیدلی دی. شام باندې روس او امریکا بل بل هوایي کمپاین شروع کړی دی. روس او امریکا دواړو نن د یو ویډیو بخنه غوړم د تیر شروع پر ورځ د ویډیو کانفرنس په وخت ویل دي چې په دې هوایي بریدونو کې پرمختګ شوی دی. د تیر شروع پر ورځ ماسکو ویل دي چې په جګړه ځپلي شام کې د نور زیات پوځي همکاري په حق لا د خبرو اترو د دې وړاندیز واشنگتن رد کړی دی. امریکا په شام کې د روس هوایي کمپاین په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د روس انټرفیکس خبری ایجنسی نن په خپل یو رپورت کې ویل دي چې ښاغلی پوتین وایي چې امریکا په دې دومره مهمه موضوع خبرو اترو نه انکار کوي، نو بیا څنګه امریکایي چارواکي د روس په پوځي عملیاتو ټکونه کوي. خغلی پوتین وایي چې دې غنی دا یو ډیر غیر تعمیري سوچ دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت یو بیان د تیر شروع په ورځ ویل دي هغه سره د اعلی پای خبرو تر وړاندیز په کلاس خاص معلومات نشته. خغلی جان کربی دا هم ویلي چې امریکا د روس سره خبرو تر په لړ کې رضامندي ښودلې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استاذ استافن دی مستورا وای چې د هڅې کوي د شام د شخړې یو سیاسي حل لپاره د امریکا او روس یو شان دریز ولري. د شام حکومتي ټلویزیون او فالین وای چې د شام حکومتي عسکرو سره په یو بریت کې مرستو په لړ کې روسي جنگي جازونو نن په مرکزی حمص ایالت کې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. سرکاری ٹی وی تر مخه شامی پوز مرکزی خار حما ته نږدې خلدیا نومي کلی کنټرول تر لاسه کړی دی او همس خار ته نږدې ګڼ شمیر دندلاری وژلې دي. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو د سارنې تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویل دي چې روسی جنگی جازونو د یاغیانو کنټرول لاندې کلی تلبیسیا باندې خوښه 1500 بریدونه ترسره کړي چې په کې لک تر لګه لس تنن وژلې شوې. په دوی کې شپږ تندلاری وو.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی اوري. او اوس خبرې کوو د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي د 28م آئینی ترمیمی بل لپاره هلې ځلې کوي چې دغه ترمیم په پارلمان کې وړاندې کړی شي. دغه ترمیم مقصد په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل دي چې دا د ملک د نورو برخو په شان یو شان کړی شي، دغه ته د ملک عام قانون وغځولی شي، د پاکستان اعلی عدالتونه هغې ته رسۍ ولري او په دې کې د انګریزانو د بخ رایج یا پر ځای د اف سی آر قانون ختم کړی شي. په دې حق باندې یو رپورټ د سیمې نه زمونږ خبریال ارشد مومن راکوي.
په پارلمان کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړی شابودین خان وای چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره وړاندې شوی 28م آئینی ترمیمی بل باندې د وزارت قانون لخوا غور شروع شوه. او وزارت به دریو وانه نقطو یعنی قبایلی علاقې خبر پښتونخوا سره زم کول، ځان له صوبه جوړول او د پټا کونسل جوړولو تجویزونه زیر غور دي. شابودین خان وای چې ضربه اسمبلی ته بس لپاره د غبل وړاندې شي او دغه ترڅنګ په خپلو سیمو کې هم عامول سره جرګې مرکې شروع کړي.
بالکل دا هر یو سړی نه خپل لار او رکړه نار کی دا بالکل قانون شته ده. نو په دې وخت کې بالکل د سوچ کوم چې اگر ایف سی آر وکړي دا په دې وخت کې د قانون ضرورت دی، په دې وخت کې د این ضرورت دی. دا یو بهتره موقع ده دا چې په دې وخت کې موږ د پاکستان اینو قانون د علي علاقې دراوړو چې دا د اینو د قانون د چترې د لاندې نه کوم د مستقبل ډیر تاریک روان دی.
شابودین خانوی چې موجوده ایف سی آر نظام د دوی ژوند مشکل کړي او د بنیادی انساني حقوقو نه محرومه ساتلی او دوی غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي، ځکه چې د قبایلی سیمو سره لګیدلی د خیبر پښتونخوا خلکو کلتور یو شان دی.
به خبره کوم کوو نوې صوبا یو پندورا باکس ته پټول پاکستان کې دا مسله روانه ده. هر صوبه به صوبه غواړي بل ځای چې په دې جغرافیا باندې صوبه جوړیږي دا د دې ریوینیو د دې چې کوم دی دا چلول بیا وروسته د تمره غټه کابینه چلول تر گورنر وزیر اعلی د هغه پولیس بیا نن سبب د سلسله ترمیم وروسته
د ترڅنګ د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي ګوندونو غړو هم د میټینګونو سلسله شروع کړي او په دغه لړ کې نن د پېښور باچا خان مرکز کې غونډه رابلل شوې وه. په دغه کې شامل اجاز مومند وایي چې دوی پریکړه وکړه چې شپږشتم اکتوبر باندې به د اسمبلی اجلاس په دوران په اسلام آباد کې د پارلیمان بهر احتجاج کوي.
شپږشتم تاریخ باندې چې کوم د اسمبلی اجلاس شروع کیږي د قبایلو چې کوم سټوډنټس دي، کوم قبایلی امایتین دي، وکیلان دي او مشران هم کوشش کوي چې هغه موږ په دې کې راغون کو موږ یو احتجاج سلسله هلته شروع کړو چې موږ پارلیمان باندې دا پرېشر دیولې کو، سپیشلی موجوده حکومت باندې چې دا بل چې کوم دی د کامیابۍ پاس کی او دا دویشتم ترمیم چې کوم دی دا خبره داسې نه شي چې دا بل اسمبلی ته لاړو او دا هلته په یو سرخانه کې یو ډډې ته کېښودلی شو په دې معنی څه نه کېږي. دې معنی به احتجاجونه هم کوو او دا به مونږ پرېشر ډویلې کوو چې دا دې فورن موفلی شي مخکې شو دا بل د کامیابۍ سره پاس کړی شي.
اجاز مومند زیاتوي چې په اجلاس کې په دې هم غور وشو چې هغه سیاسي ګوندونو سره به ملاقاتونه کوي د کومو دریش چې د دویشتم ترمیمي بل په اړه نه دی واضحه. دی وایي تر اوسه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا کوم ښکاره دریز مخې ته نه دی راغلی او د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات لپاره یې کمیټي هم ټاکلې چې زر به ورسره لیده کاته وکړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پېښور های کورټ د پوځي عدالت لخوا دوه ترهګرو ته اورول شوې سزا په ضد اپیل رد کړی دی. های کورټ د دینه وړاندې دغه دوه ترهګرو په سزا د عمل ودرولو حکم ورکړی وو. ورسته حالي اورو د ډیو ریډیو خبريال مدثر شانه.
د روان کال په 2 اپریل د فوج ترجمان ادارې آی ایس پی آر اعلان کړو چې سرلخکر جنرال راحیل شریف شپږو ترهګرو ته د فوجي عدالت لخوا د مرګ سزا توصیق کړې ده. خو هغه کې بیا د دوو سزا شو، یعنی حیدر علی او قاری ظاهر ګل میندو اگست کې پېښور های کورټ کې د سزاګانو خلاف اپیل داخل کړو چې دغه سزاګانې ناقانونه دي او های کورټ د حکم امتنایي په ذریعه د دغه کسانو په سزا د عمل نه کول حکم ورکړو. خو اوس د دوی وکیل ملک اجمل خان مطبوعاتو ته ویلی دی چې د های کورټ ستر قاضي مظهر عالم میاخیل او جسټس ارشاد قیصر باندې مشتمل بینچ دغه درخواستونه خارج کړی دی او په دې حق لچ ډیو راډیو د نومیالي خبريال وسیم احمد شاه سره خبرې وکړې. نو هغه ویل د کیس اورېدنه د بندو دروازو دننه یا ان کیمرا شوې ده، ځکه چې سرکار عدالت نه غوښتنه کړې و چې د کیس د حساسیت په بنیاد د ټول معلومات نشي ورکولې. خو وايي دا فیصله مختصره ده او چې تفصیلی فیصله راشي نو معلومه بشي چې های کورټ په کومو بنیادونو کیس خارج کو.
دا غي تفصیلی فیصله نه به ثابتيږي چې آیا دا های کورټ په ټکنیکی بنیادونو باندې خارج کړي، ځکه چې سرکار دا وینا و چې په خور های کورټ ته اختیار نشته چې سپریم کورټ کلا فوجي عدالتونه ټیکو ګرځول دا اینده لاندې ګرځول چې های کورټ دا کیسونه واوري. یا دا به کتلې کیږي چې های کورټ چې موږ ته اختیار شته خو په میرټ باندې لکه چې کوم ثبوتونه ورته سرکار ورکړل وخیل چې دا غي پرانا کې فیصله کړی دا چې دا ټیک سزا ورکړې شوی دا دای خلکو ته دې پانسی ورکړې شي.
وای دی کې بیا د یو سزا شوی حیدر علی مور ادعا کوي چې د دې زوی ستمبر کال 2009 کې زواکون نیول او هغه وخت د عمر د 15 کالونه کم وو او د قانون مطابق عدالت د 18 کالونه کم عمر مجرم ته د مرګ سزا نشي اورولې او اوس په عدالت ګوري چې دغه ادعا تر کومه پورې صحیح ده. یاد دی وی تیر کال دسمبر کې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید نه پس د نیشنل ایکشن پلان د کړنلارې تر مخه فوزي عدالتونو ته ترهګرۍ کې ککړو ملکي تنانو ته سزاګانو ورکولو اختیار ورکړی شو او د دې لپاره اساسي قانون کې یویشتم ترمیم هم وشو کم چې بیا سپریم کورټ کې چیلنج شو خو سپریم کورټ خپلې فیصلې کې بیا فوزي عدالتونه قانوني او آئینی وګرځول او تر دې وخته دغه خصوصي عدالتونو وویشتو وسلوالو ته د ترهګرۍ بلابلو پیښو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې غبانې اوري. د پاکستان پارلیمان په کال 2012 نومبر میاشت کې د بشري حقوقو قامی کمیشن قانون منظور کړو کم چې په کال 2015 جون میاشت کې د ریټایرډ جسټس علي نواس چوهان په مشرۍ کې کار شروع کړو، یعنی دا عملی شو. دغه کمیشن په ملک کې د بشري حقوقو تحفظ ورکوي او خلک د ناروا چې کوم کارونه وي د ریاستي یا نورو ادارو لخوا د هغې خلاف خلکو ته تحفظ ورکوي. خو آیا دغه کمیشن کې د قبایلي سیمو نمائندګي هم شته دی او آیا په قبایلي سیمو کې چې د بشري حقوقو سرغړونې کیږي د هغې تپوس پوښتنه دی کولی شي او کنه؟ په دې حق باندې یو رپورټ د پیښور نادری رادیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
پیښور ته د مدني ټولنې سره په دې لړ کې مشورې لپاره راغلي د دغه کمیشن مشر او د یو این او پاکستان اعلی عدالتونو کې پاتې شوی پخوانی جج علي نواز چوهان نه چې کله ډیو ریډیو ته پوسو کو چې فاټا په حق لا دوی سوچ لري چې هغه ته د بشري حقوقو صورت حال دی او آیا دوی دغه خلکو د بشري حقوقو سرغړونې لپاره هم آواز اوچتولی شي او کنه؟ نو دوی ویل چې دوی محدود اختیارات لري او فاټا کې جنگي صورت حال دی خو بیا هم دوی د فوز نه د تپوس اختیارات لري. جسټس ریټایرډ علي نواز چوهان دیو ریډیو ته ویل
ان آرمی از ڈوئنگ اٹس بیسٹ کہ کنٹرول کر سکے، سٹیٹ آرڈر کو لا سکے، اس میں وائلیشن اگر کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں ان کی اگر نشاندہی کی جائے تو ویل اٹ سیلف پٹ اٹ بیفور دی آرمی، کیونکہ آرمی چاہتی ہے کہ اس کا ڈسپلن خراب نہ ہو.
دوی وای چی فوس پخپل هم کوشش کوي چې کنټرول وکړي او فاټا کې امن او امان راولي او که داسې سوران کاری وي نو هغه بخ کار کړی کیږي او دا به مونږ کو، ځکه چې فوز هم غواړي چې خپل نظم او ضبط یا ډسپلن برقرار وساتي. د بشري حقوقو دغه قامی کمیشن نه فاټا سره تعلق لرونکي مریم بیبي هم صدا امیدونه لري
د ترقه د پاره د خلکو حقوق د پاره چې سچ د جوړېدل زما په نظر یو ډېر غټ قدم دی. او خو دا چې دین چې کوم زمونږ امیدونه دي کنه آزادي چې دا چې د نور کمیشن په شان ته د غری خلکو ته عوام ہوتا او خاص طور په زنانه ہوتا چې د زنانه حقوق باره کې خلکو ته معلومات هم نشته او زنانه ډېر زیات دی په فاټا کې، فاټا کې د زنانه ډېر بد حال دی. هغې ته رسېدل که دا کارونه وشو خو بیا خو به مونږ ډېر خوشحاله، که دا ونشول نو بیا د نور کمیشنو په شان ته پیدا دی.
د فاټا د خلکو دغه کمیشن کې نمائنده بیگم جان نه چې تپوس وشو چې د فاټا کومه مسله به دوی دغه کمیشن کې په لومبي کې راوچتوي. نو دوی وویل
اول خو زمونږ 40 اف سی آر انډر چکم دا پرټیکل جنټان رانګ خلک اریسټ کړي نو دا کمپلینونه برازي، نو د دې کمپلینونو اف سی آر کې بے ګناه کې دی او دې خواخوا په دې باندې په مونږ اکشن اخلو او په عدالت کې زمونږ رائټ نشته. خو زمونږ ډېر قبایلي خلک په سیټه لري کې آباد شوي دي چې هغه عدالتي کې سونه داسې پینډینګ پراته دي، نو په هغه کې به مونږ منډه تړه وایو.
خو د ملک کړومبي د بشري حقوقو کمیشن چې په ګرانټس یا د نورو ملکونو ادارو فنډز باندې به ځان ساتي د جنگي حالات نه متاثر ملک خصوصا د قوانین او د عدالت امنداري نه محروم فاټا د خلکو حقوقو تحفظ لپاره به سوکړې شي او کنه؟ که صرف اسلام آباد پورې به محدود وي دا به ډیر زر وخت اوخای. سادیہ کاظم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
وائس آف امریکا دی ریڈیو دے پاکستان قبائلی علاقوں کی د پولیو د رنز د مخنیوی درې ورځنی مهم سر تر رسیدلې. قبائلی علاقوں د سیاحت چارواکي دغه مهم یو کامیاب مهم بلی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹنینا.
د پاکستان د وفاقلاند قبائلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د پولیو ناروغي په درې ورځنی کمپاین سر تر رسیدلې او د سیاحت څنګه چارواکي وایي د کمپاین پر مهال ستره کمی به تر لاسه کړي. زیته وی د دوی هدف و اتیا زر شپږ سوه ودرش ماشومانو چې پکشي ناشدي او اتیا زر دوه سوه نوي ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي او ناشدي درې سوه اتریش ماشومان د پولیو د ساسکي ورکولو څخه پاتې شوي دي. د سیاحت څنګه چارواکي وایي د کمپاین لپاره د جنوبي وزیرستان یو سلویش یون کونسل لپاره ناشدي درې سوه درې پنځوس ټیمونه تشکیل کړي وو چې کور په کور ګرځېدل او ماشومانو ته د پولیو ناروغي په ضد دغه ساسکي ورکول. د جنوبي وزیرستان د پولیو مانیټرینګ افیسر امجد علي بنګش ډیوه راډیو ته وویل چې په لومړي ځل دومره ټکه کمیابی تر لاسه کړي.
ټوټل دیوان سب ډیویژن 38 یونین کونسل دی درې ور سره پلس د تیار دي چې کوم تا ای ډی پیز واپس راغلي نو دا ټوټل 41 شو 78637 کې شوی دی 78290 مطلب 328 لگ بھگ ریفیوزل یا ان ایر درومي دا هفته کې کور کی ور پس کا سی ایم ایس هم دو دوی ګرځي کنه یا کورونو کې نو یا چې تا لاړ وی چې تا بس هغه ته یې
دی ویچ نبی وزیرستان هغه علاقہ دا چر شکال 2012 سم شزای وسلا والو د پولیو ټیمونو د سیمه ته په داخله دو بندیز اعلان کړی وو او دا وخت هم په جنوبی وزیرستان کې په دوه ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی. امجد علی بنگش په خبره چې اوس په ځای خلکو کې زیات اویرنس راغلی دی او د پخپل باندې واړي چې ماشومان د پولیو په ضد کتر واچوي. د اول چې کوم ماشومان پاتې شوی دی په هغه کې زیات له دوی سره رابطه کړی دی او ځنې د پولیو ناروغي په ضد د کتر دی پخپل اچه ولیدي
بیا پر څه ګرځي دولسه مارج نه 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 دا داسې مخصوص لکه چې کوم پاتې وي که نه بس هغه ته ورتیا خو بیا پاته لاږي که نه چې یاره تا کور کې څوره شوي دي کوم نه وو دوی خو راپورټ دغه شوی ټیلیشیټ باندې خو راپورټ لاړ وي که نه. پرون ما خپله کیم کې تیره کسان خپله وکړل خپله یې وکړه. پرون ماښام وې راغلم تاسو بټانی وو شپې ګوړ کې وو ځینې یو دوه کورونه داسې وو لکه سمی برکې ده په هغه ماښام راغلی او درېمه ورځ پلیارې هنه اوتکلیا و بچو کوي وای وا خځه را ته ویلو چې ټیکې کوم دي کې لاګي ما ته ټیکې خو په لکه خپل کور نیا ور کې رو بس تر امر زب ټیم در په سر ولا راوې ور کوي.
یا دی وی چې پاکستان د نړۍ هغه ایوادونو څخه شمارل کیږي چې تر دې وخت پکشي د پولیو ناروغي شتون لري او سش کال هم په دې هوا کې ناش دي شپږ دش ماشومان شې د پولیو وایرس تصدیق شوی چې پکشي زیاته شمیره د قبایلی سیمو څخه شپږ ماشومان دي چې پولیو وایرس ځپلې دي. د څنګه نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 90% نه زیاتو خلکو کې اویرنس راغلی او تر او انکاري کسان بیخي د نشت برابر شوي دي خو هلته کې مشکل در د ځایي خلکو پورې رسد کې دل دي. خو اخوا ته سیمه ایز خلک وایي چې د په بشپړ توګه له دې څخه د پولیو ناروغي ختمولو لپاره متحرک دي خو پولیو اوس په دې باندې یو کاروبار حیثیت اختیار کړی او له دې هیواد څخه ځینې قوتونه نه غواړي چې پولیو په بشپړ توګه باندې ختم شي. ادنان بیٹنائی، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی، ڈیرا اسماعیل خان.
دایو سو ساس کی درو جون دا پارا سمرا قیمتی دی.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، تگی تگی خلقی
ہر اتوار یا یک شنبه پس پرد پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
اوریدم کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د مردان کې خواجه سراو او یو سیمینار شوه دی چې پکې د حکومت نه وختلی دی چې دوی دې هم دوی ته هم بنیادی حقونه ورکړل شي لکه تعلیم صحت خوراک او دغه شانته کې پنو کرو کې هم دوی ته برخه ورکړل شي دوی ګلې کوي چې پټولنه کې خلک دوی ته په خستر غنګوري تفصیل اورو د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین
دا مطالبه خواجه سراو په مردان پریس کلب کې د غیر دولتي موسسې بلو وینز له طرفه را جوړ کړی شوی په یو غونډه کې کړی دی. په دې غونډه کې د ژوند د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خزو سړو او خواجه سراو هم ګډون وکړو. د خواجه سراو وینا وه چې په ټولنه کې هغوی ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي او د حکومت له طرفه هغوی ته هیڅ قسمه سهولتونه نه دي ورکړی شوي. د دوی وینا ده چې په ټولنه کې اکثره د پولیس له طرفه په هغوی باندې تشدد کیږي، د کور له طرفه هغوی راشړل شوي دي، د هغوی د تعلیم صحت د اوسېدو او کار کولو خیال نه ساتل کیږي. دوی زیاته کړه چې د پاکستان په آئین کې هم د هغوی د حقونو په حواله هیڅ ذکر نشته. په غونډه کې شامل خواجه سرا علي شاوایی چې یو اړخته د هغوی مور او پلار د هغوی قبولولو ته تیار نه دي، خو بل خوا ټولنه هم هغوی ته په سپک نظر ګوري.
زه دې معاشرې ته دا وایم، موږ څه ګناه کړی دا؟ ولې زموږ حیثیت نشته؟ موږ د دې خاورې بچی نه یو؟ دې کې به کم کوزي چې موږ به کور ته ځو؟ زموږ کور کې ځای نشته او نوم کور کې پریدي. د ماما فیډم بیمه پسې تماچا ګرځي، د ترس بیمه پسې ګرځي. په شناخت کار کې موږ د سونه غټ پرابلم دی، په پاسپورت کې سومره پرابلم دی، په بینک ته لرشو چې تاوی کونډم ځان لکړو کې په هغه کې موږ د سونه پرابلم دی. چرچا په کور کې پیدا کیږي خو نفرت دی موږ نه کوي. ما نه خپل رو نفرت کوي، ما نه خپل لوخي نفرت کوي. زه خويندو کړه نظم یو نه برازي ته اجرای زموږ له په بینک کې بیل زی په کار جدي راځي خپل اکاونټ کولاوي. موږ له په شناخت کار کې په کار دا، موږ له په پاسپورت اپ، موږ له په اسپیټال کې یو بیل وارد په کار دی چې په هغه کې زما د بیماران
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري شمیرې مطابق اتل زرا خواجه سرا ژوند کوي، خو د پاکستان په سطح باندې سرکاري رپورټونه وایي چې د خواجه سرا او تعداد 15 لکه مخې ته راځي. د غیر سرکاري شمیرې مطابق دغه تعداد اوس په ټول هیواد کې 14 لکه ته رسیدلې دي. د سیړنو مطابق په کال 2012 کې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته په خپل فیصله کې ویلي وو چې خواجه سرا او ته د سرکاري نوکرو کې 2% کوټه ورکړي، هغوی د اوټ استعمال کولی شي، د هغوی د پیژنګلو کارډونه دي جوړ کړی شي او په صوبایي سطح باندې دي هغوی ته په جیدات کې هم حصہ ورکړي. خو په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت د سوشل ویلفیر او سیول سوسایټي نمائنده قمر نسیم ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په پاکستان کې د ستر عدالت سپریم کورټ په فیصله باندې څه عمل درآمد مخې ته ناراضي.
تعلیم د انصاف د روزګار چې کوم بنیادی حقوق دي هغه ته یو هم هغه ته نه ملایويږي، او چې کوم د سپریم کورټ په دې حق لا ستمبر 2012 کې آرڈر کړی او چې په سرکاري محکمو کې او په غیر سرکاري محکمو کې د دې لپاره د 2% کوټه مختص کړل شي، او د دې د جایدات کې حصہ او د ووټ او د شناختی کارت مسلې حق لچ کم احکامات سپریم کورټ کړیو باغې باندې هم نه پر عمل درآمد نه شوه.
یاد دی چې په خیبر پښتونخوا کې موسیقي او ډانس کول د کلتور یو برخه هم ګرځول شوی ده، خو د خواجه سرا او دا ګیله ده چې هغوی دغه کلتوري هلو ځلو نه هم منې کولی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درمن اوریدم کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږوي. زمونږ یو ساته خبری خبرونه دې ځای کې پای ته رسیدلې. یو سو شیبې پس په بیا راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. پس لاغې به روانو چارو خبرونه وي. هلو ویو وی، تاسو هم کولای شئ دا خبرونه کې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ، خپل نظر را سره شریک کړئ. 001-202-205-003 زمونږ د ټلیفون شمیره ده. درمن اوریدم کو چرته ځای مو سو شیبو کې راځو تاسو ته واره بیا مهم خبرونه وړاندې کوو. Thank you.